द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د دسمبر 14 د چې د لندې میاشتې له 22 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د مخصوصان 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارنه خبرونه ده په لومړي نیم ساعت کې به احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبري رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سرټکی طالبان وایي په قطر کې له امریکایانو سره مذاکرات د څو ورځو لپاره ځنډیدلې دي بل اړخ ته امریکا وایي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي په هند کې د دریو ګاونډیو ملکونو غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې شوې او تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی او د امریکا په کانګرس کې د قضایي چارو کمیټې ډیموکراتانو او ریپبلیکنانو د صدر ټرمپ د مواخذه کولو د دفو پر سر تاوده بحثونه وکړل بل پلو آئنده انتخاباتو ته د صدر ټرمپ کمپین وویل چې هیڅ ډیموکرات کاندید به یې انتخاباتو کې سیالي ونه شي کړی اوس هم بشپړ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تازه دور مذاکرات ځنډیدلې دي او د خبرو دواړه اړخونه به له خپلو اړوندو مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته بیرته خبرو ته کښېني په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی چې د ملا برادر اخوند په مشرۍ دوی د مذاکراتي ټیم څو تنو د زیارت یا پنځمې په ورځ له امریکایي ټیم سره کتلې دي او پر دې موافقه کړې چې په خبرو کې وقفه راولي سهیل شاهین دا وکړي چې د پرون ورځې د خبرو ماحول ښه او مثبت وو مګر د امریکا مرکزی زلمی خلیزاد ګړې مخکې په یو ټویټ کې وویل چې له طالبانو سره په ملاقات کې پر بګرام د تیر ورځې د برید په اړه چې دوه عام خلک یې ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل سخت غوسه ښکاره کړې ده له طالبانو سره د امریکایي مرکزیانو خبرې له درې میاشتې ځنډ وروسته د تیرې هفتې د شنبې یا خالي په ورځ پیل شوې په هند کې د دریو ملکونو یعنی د پاکستان او افغانستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون سخت خبرګونونه راپارولې دي د هند په آسام ایالت کې تشدد آمیز احتجاجونه شوي چې د دې احتجاجونو د ټکولو لپاره هند خپل زرګونه عسكر آسام ته استولې دي د آسام ایالت په سرخار کې کرفیو یا ګرځبندیز اعلان شوی وو خو قهرجنو احتجاج کوونکو دا کرفیو ماته کړله پولیسو دوه احتجاج کوونکي چې ګرځبندیز یې مات کړی وو په ګولیو وویشل او یې وژل د آسام احتجاج کوونکي نه غواړي چې له ګاونډي هیواد بنګلادیش څخه ورته نور کډوال راوستل شي بل اړخ ته ځینې نور بیا دا نیوه کوي چې د هند آئین سیکولر یا غیر مذهبی دی نو داسې قانون باید پاس نشي چې اواز غیر مسلمانو کډوالو ته شهریت ورکړي بھارتیہ جنتا پارٹی وایي په گاونډي هوادونو کې مذهبي اقلیتونو باندې ظلم کیږي او هند په همدې وجه حقوقو د شهریت ورکولو قانون پاس کړی دی په برتانیې کې د زیارت یا پنځمې په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول او ګړې مخ کې د برتانیې سترې رسنۍ بی بی سی د رای ورکونکو سره د مرکو پر اساس پیشبینی وکړه چې په دې انتخاباتو کې د بوریس جانسن په مشرۍ محافظه کار ګوند به ګټون کوي خو یاد دی وی چې تر اوسه کره نتایج نه دي راښکاره شوي بلکې د لندن په وخت جمعې په ورځ په سهار به اعلان شي د برتانیې خلک د زیارت په ورځ په داسال کې ووټونه ورکړل چې دا درې کاله په ملک کې د برگزیت یا له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو پر سر ډېرې ناندرې روانې دي په دې انتخاباتو کې د بوریس جانسن رقیب جرمی کوربن چې د کارګر ګوند مشر دی ویلي وو چې که کامیاب شي نو د برگزیت د پریکړې په اړه به یو ځل بیا ریفرنډم اعلان کړي مګر بوریس جانسن چې اوس یې د ګټلو پیشبیني شوې ده په برگزیت ټینګار کوي او سخت لیواله دی چې خپل ملک زر تر زره له یورپي یونین نه جلا کړي د امریکای صدر ډونالد ټرمپ یو صدارتي فرمان جاری کړ چې مقصد یې د امریکای په کالجونو کې د يهودانو خلاف د زیاتیدونکو کرکې او نفرت سره مقابله کول دي صدر ټرمپ دغه فرمان د شروع یا چهارشنبه پورې د يهودانو په یوه مذهبي دستوري هانوکا کې چې په وایټ هاوس کې جوړ شوی و لاسلیک کړ د دې فرمان د لاسلیک پر وخت په وایټ هاوس کې ګڼ شمېر يهودان لیدل کېدل چې په هغو کې د صدر ټرمپ زوم جارید کوشنر او میرمنې ایوانکا ټرمپ چې دواړه په مذهب يهودیان دي هم له خپل ماشومانو سره حاضر بول د صدر ټرمپ د فرمان تر مخه پس لدی ک کالجونه او پانتونونه په خپل کمپونو کمپسونو کې د یهودیانو خلاف تفریقی چلند ختم نکړي نو مرکزی حکومت پر مالی مرستې بندولی شي. د میانمار مشر آنګ سان سوچی په هاګ کې د ملګرو ملتونو له نړیوال عدالت څخه وغوښتل چې د میانمار د پوځي عدالت سیستم په نړیوال انصاف بدل نکړي. د جرمونو نړیوال عدالت چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی، دا درې ورځې د میانمار د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د هغه هیواد د فوج پر خلاف د مقدمه اوریدنه وکړه. په دې اوریدنه کې د میانمار وکالت د غهیواد د خارجه چارو وزیر او منل شوی مشر آنګ سان سوچی کوله. میرمن سوچی د زیارت په ورځ عدالت ته په خپل آخري وینا کې د روهینګیایي اقلیت پر خلاف د خپل ملک د پوز د کړونو دفاع وکړه او درخواست وکړ چې د میانمار د فوج پر ضد د قتل عام مقدمه واپس کړي شي. او د افریقا برازم په یو هیواد کامیرون کې چارواکو ویلي چې د بوکو حرام اسلامي توندرو ډلې ترهګرو په دې وروستیو کې د نایجیریا له خاورې څخه د سرحد نه په تیرېدو په کامیرون کې پر کلیو روزانه حمله کوي او په تیرو څو میاشتو کې کم از کم 10 کسان هلته وژل دي. په کامیرون کې پر دې سونځي باندې د امنیتي چارو د لوړې کچې یو د ناسه وشوه او په هغه کې دا وړاندیز وشو چې د سیمې مشران، ملایان او عام خلک دي د دغو حملو د کمولو او مخنیوي په برخه کې د پوز مرسته وکړي. بوکو حرام ډله د لس کال کېږي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د اسلامي خلافت د جوړېدو په خاطر جنګیږي. د ډلې د 2019 کال راهیسې 28,000 کسان وژلي او 1.8 میلیونه یې د خپلو سیمو کډوالۍ ته مجبوره کړي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا د امریکا غږ ډیوه راډیو ده او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سي نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. لومړی هم د هند حالات. په هند کې د دریو ملکونو یعنی د پاکستان، افغانستان او بنګلادیش غیر مسلمانو کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون سخت غبرګونونه راپارولی دي او په آسام ایالت کې په سختو احتجاجونو کې چې ترسره شوي تر اوسه 2 تنه وژل شوي دي. بھارتیہ جنتا پارٹی وی په گاونډي هوادونو کې مذهبي اقلیتونو باندې ظلم کیږي او هند په همدې وجه حقوق د شریعت ورکولو قانون پاس کړی دی. جزئیات یې له نصیر کاکړ نه په دې رپورت کې واوري.
د هندستان په شمال ختیځ ایالت آسام کې د پنځشنبه پر ورځ په زرهاو کسانو د هغه قانون په ضد احتجاجونه او لاریونونه کړي چې له لوري به له گاونډي هوادونو څخه ور مهاجر سوو غیر مسلمانانو ته د هندستان وګړیتوب ورکول کیږي. د ای پی خبری اداره وای پولیسو په دې محل د ګرز بندیز د امر سرغړونه کوونکې 2 کسان په ډزو وژلي او په لسګونو نور یې نیولې دي. راپورونه وای د آسام په مرکز ګوهاټی کې سلاحا او کسانو د ګرز بندیز یا کرفیو خلاف ورزي وکړه او ټایرونو ته ور ورته کړ. که څه هم دغه مظاهرچیان پولیسو ته توپاره کړل خو بیا به په ډلو کې راغونډ سول او اورونه یې ولګول، لارې او کوڅې یې وتړلې او له پولیسو سره یې نښتې وسوې. د آسام د پولیسو مشر باسکر مهنتا ویلی عسکرو له تشدد سره مخ ضلعو کې په سړکونو مارچ کړی او د ګوهاټی او دیبرو ګاډ په ضلعو کې یې له پولیسو سره کومک کړی. د احتجاجونو له امله هلته د اورګاډو او الوتکو تګ راتګ هم اغیزمن سوی او خلک د اورګاډو په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې بند پاته وو. دغه احتجاج کوونکي د وګړیتوب د قانون ځکه مخالفت کوي چې اندېښنه لري ډیری خلک به سرحدي سیمو ته ولاړ سي او هلته د ځایي خلکو کلتور او سیاست باندې به اغیز وکړي. دغه قانون د چهارشنبه پر ورځ پارلمان منظور کړی او د صدر له لاسلیک وروسته به عملي سي. په آسام کې د تشدد پیښې په داسې حال رامنځته شوي چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به په یو څو ورځو کې هغه ایالت ته سفر کوي چې د وزیر اعظم نریندرا مودی په بلنه حالته روان دی. د هندستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رویش کومار ویلي چې د جاپان د وزیر اعظم د ټاکل سوی سفر په اړه تازه معلومات نه لري.
سچای تو یہ ہے کہ ابھی میں استھتی سپشت کرنے کے استھتی میں نہیں ہوں اور فی الحال ابھی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور اسی لیے میں اس سمے ابھی کی استھتی میں فی الحال میں
هغه وای رشتیا د دې چې زه اوس په دې حیثیت کې نه يم چې په دې اړه څه ووایم. زه تازه معلومات په دې حق نه لرم چې دا وخت یې له تاسو سره شریک کړم. بلی خو د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی په یو ټویټ کې خلکو ته خواست کړی چې پر امن دی اوسی او زیاته کړی ده چې ډاډ درکوم هیڅ څوک هم ستاسو حق ځانګړی شناخت او شایسته کلتور له تاسو څخه نسی اخیستی دا به نور هم وده کوي او شکی ژبه د اسام په ایالتي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر د بیبراتا سایکای د رویټرز خبري ادارې ته ویلي
جو گورنمنٹ کا ایشورنس تھا جو آسام کو جنگن کو دیا گیا تھا آسام ودھان سبھا میں اس کا بارے میں اور ڈسکس کرے
اغه وای د آسام او خلکو ته د اسمبلی لخوا د ورکول سوی ډاټ په اړه باید نور بحث وسی موږ به یو قرارداد راوړو او خلکو ته به وایو چې تاسو د وګړیتوب د قانون په اړه اندیښنه مکوئ د وزیر اعظم نریندر مودی ملت پاله حکومت وایي چې د وګړیتوب د قانون هدف د هغو لژکیو ژغورنه کول دي چې له بنگلاديش پاکستان او افغانستان څخه هلته مهاجر کیږي آسام له بنگلاديش سره سرحدي پوله لري او احتجاج کوونکي وایي له قانون څخه به هلته د مهاجرینو یو سیلاب ورسي دوی دا هم وایي چې د سیکولر هندوستان په اساسي قانون کې مسلمانانو ته د ژغورنې ورکولو څه ذکر نسته په عین وخت کې امنیسټي انټرنیشنل هم د وګړیتوب په قانون نیوکې کړي دي
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تازه دور مذاکرات ځنډیدلی دي او د خبرو دواړو اړخونه به له خپلو اړوند مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته بیرته خبرو ته کینی سویل شانی شاهین دا وکړی چې د پرون ورځې د خبرو ماحول خو مثبت و مګر د امریکا مرکزی زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلی چې له طالبانو سره په ملاقات کې پر بګرام د تیرې ورځې د برید په اړه چې دوه عام خلک پکې وژل شول سخته غوسه ښکاره کړې ده په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي په افغانستان کې دا وخت خواو شاد 11,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي چې پکې 15,000 عسکر د ترهګرو خلاف عملیات کوي نور تفصیل له نوشیروان قلندر نه په دې رپورت کې واورئ
د امریکا د ګډو ځواکونو کمیټې مشر جنرال مارک مایلی ویلي دي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د کمولو او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هدف د ترهګرۍ ضد عملیاتو ته د محدود کولو په اړه غور شروع کړی دی د شورو چهارشنبه په ورځ د کانګرس د اورونې په مهال جنرال مارک مایلی دا ونه ویل چې امریکا به په افغانستان کې په څومره شمیره کې عسکر په ځای ساتي خو هغه ویل امکان دی چې د شمیره به ډیره لګوي او د ځواکونو امکاني هدف به د ترهګرو خلاف عملیاتو پورې محدود وي د ایسوسییټډ پریس خبری ادارې د رپورټ تر مخه جنرال مارک مایلی ویل مونږ ډیرې لارې لرو او دغه پکې یو ده چې په افغانستان کې په لږ شمیره کې امریکایي عسکر په ځای وساتل شي په افغانستان کې دا وخت خواوشا 14,000 امریکایي عسکر په ځای دي چې پکې 15,000 عسکر د ترهګرو خلاف عملیات کوي او باقی پاتې د نیټو مشن د لاندې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه او مشاورت کوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر د شورو چهارشنبه په ورځ د تړل شو دروازو په شا د کانګرس غړو ته معلومات ورکون کې وو خو اے پی په خپل رپورت کې دا نه دی ویلي چې جنرال میلر سو ویل د جنرال مارک مایلی تر څنګ د دفاع وزیر مارک ایسپر هم د کانګرس په باس کې خبرې وکړې او وی ویل که څه هم طالبانو سره خبرې کیږي خو امریکایي فوج به خپل توجه د ترهګرۍ خلاف عملیاتونه نه اړوي مونږ په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اهم مشن لرو د دې مطلب دا دی چې مونږ به دا یقیني کوو چې افغانستان هیڅ کله بیا د ترهګرو په نازې جوړ نشي چې په امریکا گزار وکړي مارک ایسپر ویل په افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډرانو جنرال مایک میلی ته باور ورکړی دی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره کمه هم شي نو دوی به بیا هم د ترهګرۍ خلاف خپل مشن پوره کوي او دا چې زه د خپل عسکرو مودي په کومولو کې دلچسپی لرم
او سم د امریکا سیاسي حالات د امریکا په کانګرس کې د قضایي چارو کمیټې ډیموکراتانو او ریپبلیکانانو د صدر ترامپ د مواخذه کولو د دفو پر سر تاو د بحثونه کړی دي بل پلو آینده انتخاباتو ته د صدر ترامپ کمپین ویلی چې هیڅ ډیموکرات کاندید به انتخاباتو کې سیالي ونی شي کړی. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
د امریکني کانګرس عدلیه کمیټې د زیارت یاد پنځشنبه پر ورځ د صدر ترامپ ته مؤاخذه کولو د فیصله توثیق کړي. خو د امریکا په سیاست کې دوه غټ سیاسي پارټي ریپبلیکن او ډیموکراتس په دې خبره یو بل سره اختلافات لري.
2800 subpoenas, 500 warrants and spent over $25 million of taxpayer dollars and came up with nothing.
So before I close, I want to speak directly to my Republican friends. Wake
اپ پر صدر ترامپ ته مؤاخذه کاروای په لړ کې دوه الزامات دي. یو دا چې د کال 2020 راتلونکو انتخاباتو وړاندې خپل ممکنه سیال جو بایدن په سیاسي توګه ځانمن کولو لپاره یوکرين نه د هغه خلاف پلټنې شروع کولو لپاره د خپل صدارت څوکۍ استعمال کړي دي او یوکرين په خپل غرض کانې کولو لپاره فوزی امداد په بند کړي وو. او دویم دا چې د ځان خلاف د کانګرس د پلټنو مخه نیولو په غرض یې د قانون په لار کې خندانه چول. په دې موضوع د کانګرس ډیموکرات او ریپبلیکن غړو یو بل سره ډیر ګرم او تراخه بحثونه کړي دي. صدر ترامپ دې سره د امریکا سلورم صدر جوړ شوی چې د مؤاخذه کاروایی په چلیدلی او داسې ډومبه صدر دی چې خلاف کې د مؤاخذه کاروایی روان وي خو دې بیا د انتخاب لپاره ولاړ وي. صدر په خپل دفاع کې وایي چې غلط یې نه کړی او ډیموکراتان امریکا په نړۍ کې شرموي. د صدر ترامپ ته پاټه ریپبلیکن غړي هم د صدر ترڅنګ کلک ولاړ دي. د کانګرس سپیکر میرمن نینسی پلوسی کوم چې ډیموکرات ده نن په خپلو خبرو کې ډاډه وه چې را روانه هفته به کانګرس کې د ووټ لپاره ډیموکراتس د صدر د مؤاخذه یا د امپیچ کولو لپاره کافی ووټونه ولري او د ریپبلیکن ضرورت په ورته راپېښ نشي. خدای هم ویل چې د کانګرس غړي دي د ثبوتونو په اساس خپل فیصله وکړي. هغه ویل
د فاکت از دا وی ټیک ان اوث ټو پروټیکټ اند ډیفند د کانستټیوشن اف د یونایټډ سټیټس.
حقیقت دا دی چې موږ د امریکا د اساسي قانون د دفاع سوګن پورته کړی دی. څوک هم د قانون نه بارا تر نه دي او صدر باید د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال او د کانګرس په لار کې د خند جوړیدلو جواب ورکوي. د مؤاخذه یا د امپیچمنت د دې عمل به په دوانو پارټو راتلونکي کال 2020 امریکني صدارتي انتخاباتو کې اثر وي ځکه چې امریکنیان په صدر لګیدلی تورونه او د صدر نه د حساب غوښتل یا هغه د واک نه شړل آیا د کانګرس کار دی او کو د وټرانو په خبره تقسیم دي. صدر ترامپ د مؤاخذه په کاروایانو کې د ګډون نه انکاري دی او نن یې په ځان لګیدلی تورونه یو ټوکه هم بللې. خو میرمن پلوسی دریز لري چې صدر ترامپ په غلطه دی او د ده خلاف لګیدلی تورونه ډیر مضبوط دي. ډیموکراتان وای د رابرټ مولر د تفتیش نه هم دا ثابته ده چې صدر انتخابات ګټلو لپاره غلطه طریقه خپل کړې وه او اوس هم د خپل ګټې لپاره انتخابي عمل زیانمن کوي. د کانګرس عدلیه کمیټې کې د امپیچمنت په اورونه دوه ورځې لګیدلې او د ترامپ ریپبلیکن پارټي او مخالف ډیموکرات پارټي غړو یو بل سره تود بحثونه کړي. ډیموکراتس دا عمل خپل فرض ګڼي او د ریز لري چې د صدر د آئینی جرمونو لړۍ بندبل پکار دي.
And I know that nobody is above the law.
Democrats Jeff Van Brute, Drew and Colin Peterson don't support the president. But they don't support this hot garbage impeachment either.
ول ریپبلیکنز دا عمل تودا خزل بولی او دا د امریکا د راتلونکو لپاره زیانمن ګڼي. سر ترامپ په دې کاروایانو کې برخه نه لري خو په ټی وی غانو دا ضرور ګوري او خپل عکس العمل په ټویټر خایي. کانګرس تمه ده چې را روانه هفته د کریسمس د چټیانو وړاندې په دې عمل باندې ووټ واچوي او سینټ ته د کال 2020 مقدمه لپاره وړاندې کړي.
او د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل په سپیکټیچر مګزین یا سپیکټیچر مجله کې د اویغور مسلمانانو د حالاتو په اړه یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په باب لا د غربي ملکونو او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو کې دیمار خبرونه او مضمونونه خوريږي. د چین حکومت د تیرې سمودینه د سینکیانګ د لسو لکو نه زیات مسلمانان په نظربند کیمپونو کې کی اچولی دي. نن د برطانیې په مشهور هفتهیز میگزین دی سپیکټیټر کې د سینکیانګ د مسلمانانو د نظربند کیمپونو دننه د حالاتو په هکله د نامتو خبریال د هیرلډ ماس یو تفصیلی معلوماتی او تجزیاتی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط دی د سینکیانګ د مسلمانانو د نظربند کیمپونو د دننه حالاتو په باب لا زړه بوګنونکي خبرونه. هیرلډ ماس د خپل رپورٹ شروع د کازک نسل د یو مسلمان سبزی فروش د خیرات سمرخان د داستان نه کړی دا چاچی په سینکیانګ کې د سبزی خرصولو کار کولو. هیرلډ لیکي چې سمرخان سبزی فروش چې پولیس تانی ته وغوښتو نو دته نو معلومه چې دی ولې تانی ته وغوښتی شوی دی. سمرخان وایي چې پولیس زما د جیبونو تلاشي وکړه، لاسونه یې راله تړلي او پورته ساتلي وو. بیا د اختونو پختونو دپاره ډېرې ورځې په اوالات کې وساتلم او خوب ته به نه پرېښودم. څو ورځې پسې راله سترګې وتړلې، ګاډي ته یې وخېجولم او ښار سره نږدې التائی نومي ښاریه کې نظربند کیمپ ته بوتلم. سمرخان د کیمپ دننه د حالت سپیکټیټر میگزین ته د بیانولو په موقع وی چې د کیمپ چینی واکدارانو به مونږه هر ورځ په قطار کې ودرولو. اول به راته حکم راکو چې خپل دین اسلام پسې خډیر کنځلو کوي او بیا په اسکواز د دې خبرې تصدیق کوي چې مونږ د چین د قوانینو احترام کوو او اسلام سره مو هیڅ تعلق نشته. سمرخان وی چې د روټه راکولو نه وړاندې به را باندې د صدر شیپینګ د زنده‌باد نارې وهلي. سپیکټیټر میگزین په خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د چین حکومت په تیرو دوو کالو کې په ډېره خفیه طریقه په دنیا کې د ټولو نه لوی نظربند کیمپونه جوړ کړي دي. نن ورځ په سینکیانګ کې د یو زرو نه زیات نظربند کیمپونه موجود دي چې د لسو لکو نه زیات مسلمانان پکې نظربند پراته دي. د چین سرکاري اهلکار شپه ورځ لګیا دي د دې مسلمانانو د ذهنونو بدلولو او د دوی د دماغونه د دین اسلام د فکر او د تصور وستو کوششونه کوي. د چین حکومت خو په داوا سره دا خبره کوي چې په کیمپ کې هیڅ زور ظلم نه کیږي، خو سمرخان سبزی فروش باندې د کیمپ دننه دومره الون بلون تیر کړی شوی او تشدد پی شوی دی چې هغه په آخر کې د ځان د وجلو کوشش کولو. سمرخان وایي چې ما څو څو ځله دیوال سره خپل سر وهلی دی ځکه چې زه د کیمپ دننه نور یو ورځ تیرولو ته تیار نوم. اخیر د کیم چینی واکدارانو زه اسپتال ته بوتلم او د اسپتال نه خوشی کم. سمرخان وایي چې د ازادي دو سره سم دستی زه قازقستان ته لاړم. د سپیکټیټر میگزین خبریال هیرلډ ماس لیکي چې د نظربند کیمپونو د کتو د پاره غیر چینی خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي، خو ماس وایي چې زه اوس په ډیره خفیه طریقه سینکیانګ سیمې ته ننوتم او د بهر نه مې دغه کیمپونه وکتل. دی وایي چې د سینکیانګ د هر خار انچې د وړو وړو کلو په لارو کوڅو کې د سارنې کیمرې لګولې شوې دي او په دغو علاقو کې د میشته هر تن شپه او ورځ سارنه کیږي. په هوټلونو، دوکانونو او عوامي ځایونو کې سخت پیرې ادرولې شوې دي او هر شپږ اوه سوه ګزه فاصله کې نوې نوې تاڼې جوړې کړې شوې دي. هیرلډ وایي زه چې د سینکیانګ په څومره ښارونو کې وګرځېدم ما اغلته د مسلمانانو جوماتونو ته تالې پرتې ولیدي. څوک هم د ویرې جوماتونو ته د مانځه دپاره ورننوتی نشي. په سینکیانګ کې د میشتو یو غور او کازک نسله مسلمانانو ژوند په لوی عذاب کې پروت دی. په ښارونو کې ځای په ځای پولیس والا د مسلمانانو تالاشی کوي. ښارونو ته ننوتونکو لویو لویو جرنیلي لارو باندې چیک پوسټونه جوړ کړی شوي دي او په دې باندې صرف مسلمانان رئیسارولی شي.
د میانمار مشر آنګ سان سوچی په حق د ملګرو ملتونو له نړیوال عدالت څخه غوښتي چې د میانمار د پوځي عدالت سیستم په نړیوال انصاف بدل نه کړي. میرمن سوچی د زیارت په ورځ عدالت په خپل آخري وینا کې د روهینګي اقلیت پر خلاف د خپل ملک د پوځ د کړنو دفاع وکړه او خاص وکړ چې د میانمار د فوج پر ضد د قتل عام مقدمه واپس کړي شي. تفصیل د مجاهد جواد پر رپورت کې واوري.
د دې میاشتې په سر کې د میانمار په لویدیز خار پاتین کې د روهینګیا په لسګونو مسلمانان له ګڼې ګوڼې په ډکو خونو کې اچول شوي وه. دوی په هیواد کې د غیر قانوني سفر په تورونو باندې بندل شوي وه. د بشري حقونو ډلې وایي داسې شواهد شته چې د روهینګیا په مسلمانانو باندې اوس هم پراخ تاوتریخوالی کېږي. له 45 رایټس ډلې څخه جان کوینلی
وایي
دی وایي روهینګیانو ته د ګرځېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. موږ ته په دې وروستیو کې داسې اسناد هم ترلاسه شوي چې دوی باندې په زوره کار کېږي او د طبیعت په حق یې محدودیتونه دي. موږ په دې باور لرو چې په راخین ایالت د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د درولو لپاره به د عدالت نړیواله محکمه بیړني ګامونه پورته کړي. د میانمار دولتي کونسلری آن سان سو چی په روانه ونې کې د دغه هیواد له پوځ څخه په هغوی د لګیدلو تورونو څخه دفاع وکړه چې ګواکې دوی د روهینګیا مسلمانانو ټول وژنه کړې ده. هغې وویل پوځ یوازې د ترهګرۍ په وړاندې لازم ګام پورته کړی دی. دا وایي میانمار له محکمې څخه غواړي چې دا کیس دې له خپل نوملړ څخه وباسي، ځکه له دې سره د ټولنو د بیرته یو ځای کیدو په لاره کې شکونه او بې باورۍ رامنځته کیږي او ورسره پخلاینه ناشونې کیږي. په محکمه کې د هغې له ښکاره کیدو او ویناو سره په لویدیز کې زیات خلک مایوسه شوي دي. د روهینګیا د بشري حقونو یوه فعاله یاسمین الله وایي
The fact that she whitewashed and her team whitewashed the genocide that took place.
دا وایي دا چې دې هر څه سپین صاف وګڼل او خپله ډله یې پاکه وبلله او د ټول وژنې جنسي تیری او د نژادي تاوتریخوالي په اړه یې هیڅ هم ونه ویل، نو دا په رښتیا هم ډیره خفه کوونکې ده. آن سان سو چی یو وخت د پوځ په وړاندې د بشري حقونو یوه نړیواله دفاع کوونکې بلل کېدله. نوموړي له پوځ سره تر 2010 کال پورې دوه لسیزې بندي وه. هغې په 1991 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده او په 2016 کال کې د میانمار د ملکي حکومت مشره شوه. پخوانی ملاتړ یې پرې اوس نیوکې کوي او پرې تور لګوي چې د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د روانو ظلمونو په درولو کې پاتې راغلی. په انګلستان کې له برما کمپین څخه مارک فارمنر وایي
She was one person who could have brought people together. She had admiration across religions, across ethnic groups in the country.
دا وایي دا یوازنی کس و چې ټول خلک سره راټولولای شول. د ټولو عادیانو، د پلویانو او د ټولو نژادونو ترمنځ درناوی درلود او دې پر ځای چې له دې ګټه واخلي نو مخالف کارونه وکړل. د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د توپیری چلند برخه وګرځېدله او د هغوی په وړاندې د تبعیض د سیاستونو ننګه وکړه. له آن سان سو چی څخه په میانمار کې په میلیونونو بودایان ملاتړ کوي. دوی ټینګار کوي چې میرمن سو چی د دغه ګڼ نژادي هیواد د اداره کولو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي، چیرې چې پوځ د هیواد اصلي قدرت په لاس کې لري. خو د میانمار لږکي قومونه فکر کوي چې ورسره ناسم چلند کوي. په نور نړۍ کې هم خلک ورته اندېښنې لري او وایي چې د آن سان سو چی په اړه ټولې هیلې اوس مړاوې شوې دي. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
205 003.